سلامونه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو یم. پیل په خبرونو کوو. که څه هم د طالبانو حکومت د اروپایي اتحادیې د پروژو د تطبیق په څرنګوالي نیوکه کړې، خو دغه اتحادیه وایي په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د لسګونو میلیونو یورو په ارزښت پروژې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د کرنې وزارت معین مولوي صدر اعظم عثماني د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په کتنه کې د ځینو پروژو د لوړو اداري لګښتونو په اړه نیوکه وکړه او ویل هغه پیسې چې د افغانستان خلکو ته ځانګړي کیږي له بده مرغه زیاتره د پروژو له لارې په اداري لګښتونو مصرفیږي. ښاغلی نیکلاسن په ځواب کې ویلي چې اروپایي اتحادیه په اوسني وخت کې په افغانستان کې د 40 میلیونو یورو په ارزښت پروژې لري چې له هغې به تقریبا 1 میلیون خلک ګټه پورته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان د بیړني روغتیایي وضعیت په اړه د اکتوبر میاشتې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ویل شوي چې د اکتوبر په میاشت کې په افغانستان کې تر 1,340 زیاتو کسانو په 112 روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې چې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې دي طبي مشورې ترلاسه کړي. راپور زیاتوي شدید اوبلن نسناسته د بدن د اوبو کمیدا د ډینګي تبه شرعی او کووید-19 د اکتوبر په میاشت کې عامې ناروغۍ وې. روغتیا نړیوال سازمان هم در ازوایی د نشه یي توکو د درملنې له 12 مرکزونو سره په افغانستان کې مرسته کړې. د جنسیتي برابرۍ لپاره د استرالیا سفیر سټیفنی کوپس کمبل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو له چارواکو سره په کتنه کې د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو او ماشومانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د استازو او اغلی کوپس خبرې د افغانستان د ښځو او ماشومانو په وړاندې د بشري حقونو او بشري ستونزو پر حل متمرکزې وې. په یوه جلا غونډه کې چې د افغانستان لپاره د استرالیا سفارت له لوري جوړه شوې وه، کمبل له افغان محصلانو سره د جنسیتي برابرۍ، تعلیم او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د زیاتولو په اړه خبرې کړې او د افغانانو د راتلونکي نسل د ځواکمنولو پر اهمیت ټینګار کړی. تر دې مخکې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز وروستۍ پریکړه وغندله او ویې ویل چې دا د افغان ښځو لپاره پاتې تعلیمي او کاري فرصتونه له منځه وړي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به سبا د دریو شلاوره سیالیو لومړۍ مسابقه پیلوي. په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوهمه سیالي د جمعې په ورځ چې د ډسمبر 14 کېږي او همدارس د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 14 ده دوه نورې شلاوره سیالۍ وکړي. دواړه لوبډلې همدارس د ډسمبر په 19، 19 او 21 په دریو یو ورځنیو یا 50 اوور سیالیو کې مخ کېږي. ورپسې په پام کې ده چې دواړه لوبډلې دوی ټیسټ سیالي وکړي. د دوی لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 16 پیلېږي او ټاکل شوې ده دوهمه د جنوري په 2 پیل شي. دا مسابقې د زیمبابوې په کوربتو په هرارې کې ترسره کیږي. هغه وسلوال چې د بشار اسد رژیم د یکشنبه پر ورځو پرځاو وایي دی او موقت حکومت په جوړولو بوخت دی او د راپورونو له مخې محمد بشیر بچی د هیئت تحریر شام غړی دی. د دې موقت حکومت صدر اعظم وي محمد بشیر د عدلیه ولایت اداره په غاړه لرله چې د هیئت تحریر شام تر کنټرول لاندې و. د بشار اسد لخوا ټاکل شوی صدر اعظم محمد غازی جلالی ویلي د واک د انتقال په پروسه کې به مرسته وکړي. د راپورونو له مخې اوس د بشار اسد مخالفان د دمشق ښار او دولتي ودانیو بشپړ کنټرول په لاس کې لري. او په داسې حال کې چې د بشار اسد د حکومت ماته د ایران او روسیې ناکامي ښودل کیږي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بشار اسد په دې پړ وباله چې له مخالفانو سره خبرې ونه کړي او د یوې سیاسي حل لارې د موندلو هڅې ونه کړه. عباس عراقچی د بشار اسد د حکومت له پرځېدو یوه ورځ وروسته په یوه تلویزیوني خپرونه کې د بشار اسد د سقوط او د سوریې د وروستیو تحولاتو په اړه د ایران سیاست تشریح کړه او ویل ایران، ترکیه او روسیه د استانې په بیر کې د سوریې د حالات او نارضایتۍ د مدیریت لپاره توافق کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بشار اسد د حکومت له لوري د انعطاف نه ښودل او چټک اقدام نه کول د سقوط اصلي دلیل وباله. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com د ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لویه برخه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ځانګړې شوې ده. په همدې رابطه باندې په یو ریپورت کې تاسو اورئ چې د طالبانو حکومت پخوانیو امنیتی ځواکونو په شکنجه او په صحرایي محاکمو باندې تورن شوی دی.
میاشت سره باندې په دغه دلیل زه بولم چې د خلکو سره په خارج کې رابطې لري او د اوسم فعالیت کې او د دوی چلند خو ډېر خراب پر سرد او زما په خپو کې زنجیرونه پراته وو، په لاسونو کې مې هم زنجیرونه پراته وو. کسې مې وویلې که نه چې وبه غورځولې، خواته طرف له به غورځولې، ډېر سخت سکنجه یې کوله.
د سوریې د وضعیت په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې د ناتو سرمنشي مارک روت ایران او روسیه د بشار اسد د جنایتونو شریکان بلل دي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت کې دراورو چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره په تمه دي، وایي چې د ویزو اوږدمهاله پروسس دوی په تنګ کړي دي.
پیټو کیس لرم زمونږ تما ورزو دا و چې کارونه به زر وشي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم له سر روزونکي جاناتن ټراټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځولی دی.
جاناتن ټراټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوو کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او د دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دو اړخیزه لوبلړۍ شاملې وې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتل راځو اول مطلب ته. نن د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا د بشري حقوقو نړیواله ورځ نومول شوې. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه چې دیرش مادې لري د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي یې باید ولري مشخص کړي. د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ښځو حقونه په تدریج له منځه وړل کیږي. په تیره بیا 100 کال د افغان ښځو غږ هم اورت بلل شوی او ورته ویل شوي چې په لوړ غږ خبرې هم ونه کړي. په دې اړه باندې عصمت څاروان نور جزئیات راکوي.
نن د دسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې شپږاویا کاله پوره شول. دغه دیرش ماده یې نړیواله اعلامیه چې ټول بشر د انساني کرامت او حقونو له مخې سره برابر ګڼي، د انساني تاریخ له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. دا ورځ د افغانستان په شان هیوادونو کې چې خلک یې له لسیزو راهیسې د بشري حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخ دي، ځانګړی اهمیت لري. پرون دوشنبه د دې ورځې په درشل کې ملګرو ملتو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې شوې دي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل وای، افغان میرمنو هغه ټولې بریاوی او مشروع حقونه چې په 2 لسیزو کې ترلاسه کړي وو د طالبانو په سبانه 3 کلنه واکمنۍ کې له لاسه ورکړي دي.
خصوصا چې اخیرا کوم د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوم قانون المرانه اللي كان قانون طالبان نشر ك حتى دي افغان ومرمن مخ او غاكي هم اورات وغانه تا يو حق بهانه ده چې افغان مرمن حتى حق دي د زدکرونه لري، د کارنه لري، د سفرنه لري او حتی نشي کولای چې په عامه ځایونه کې خپل غږ پورته کړي. نه ټول هغه بشري او انساني او اسلامي حقونه چې یو انسان باید ولري طالبان په مختلفو بهانو باندې اغل افغان مرمن څخه ټول واخیست.
ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله افغان ښځې په سیستماتیک ډول اساسي حقونه له لاسه ورکوي او هغوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. پر ښځو او نجونو د طالبانو د پرلپسې بندیزونو په دوام کې تیره اونۍ افغان نجونې د نرسنګ او قابلیتو په شمول له بیلابیلو طبي زده کړو هم محروم شوې. د ښځو د حقونو یو بل فعاله عادله بهرام نظامی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انستیتیوتونو د بندېدو یادونه کوي او وایي دا یوازینۍ برخه وه چې د ښځو پر مخ خلاصه وه.
برخه چې میرمنو پکې پرمختګ دای شوی هغه د قابلیت انسټیټونو چې متاسفانه هغه هم د دې په مخبور په مخ باندې بند شول او دا وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی چې د افغانستان خلک سخت حالت ته ناراحت دي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د شزو پر کار او زده کړو پر بندي سربیره د هغوی خلاف نورې تبعیضي پالیسۍ هم تحمیل کړې دي. په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې د شزو کار منع دی او تفریح ځایونو، پارکونو او سینګارتونونو ته له تګ او له شرعي محرم پرته لری ځای ته له سفره هم منع شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د شزو د فعالیتونو د محدودولو په اړه تر 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیست. د طالبانو د حکومت له زندانونو ځینې خوشی شوي افغانان د بشري حقوقو مدافعین او د سازمانونو مسولین په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا زړبوګنون کوي بولی. له زندانو آزاد شو ځینو دغو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د بند په موده کې بشري حقوقو ته هیڅ پام نه دی کړی او په خبره دوی سخت شکنجه شوي. دا اندېښنې او ادعاوې داسې مهال دي چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. فیروزي عزیزي په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته خبرو.
د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د بشري حقوقو ځینې کورنۍ او نړیوال سازمانونه د بشري حقوقو د سرغړونو قربانیان او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په افغانستان کې سړبوګنونکي بولي. ځینې افغانان چې په بیلابیلو برخو کې دندې درلودې او په مختلفو تورونو د طالبانو د حکومت لخوا نیول سوي او بندیان سوي دي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ورسره په زندانونو کې خورا بد چلند کړی او سخت شکنجه کړی دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځانګړو ځواکونو یا کمانډو یو سرتیری دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت په دویم کال د وی میاشتې لپاره بندي او په کابل کې د دوی د استخباراتو په یو زندان کې سخت شکنجه سوای دی. د ټلویزیونی خبرونو چلوونکي او د سینما لوبغاړي شګوفه بارکزی هم د طالبانو د زندان تجربه لري او اوس له افغانستانه بهر اروپا کې میشته ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو مسولین په زندانونو کې نه یوازې دا چې د بندیانو هیڅ ډول بشري حقونه نه رعایتوي، بلکې په خبره یې په بیلابیلو ډولونو یې سخت شکنجه کوي.
طالبانو په زندانونو کې د نارینه او د ښځو بندي کول په بیلابیلو تورونو باندې په مختلفو ډول په دغو سره وهل ټکول چې د شکنجه دغو سره کیږي او کوشش کوي په ناګه موضوعاتو په ناګه تورو باندې چې پر هغوی د طالبانو د خوا سره ګول کیږي کوشش کوي چې هغه پر هغو کسان چې طالبان په زندانونو کې دي ومني. واقعا چې کوم لنډه تجربه د طالبانو په زندانونو کې ما درلودله، د ښځو دا چې د هغوی لاس ترل کیږي او هلته کول ورسره کیږي، د بدن ځینې لمسې د هغې تر څنګ حتی د امکانات بیخي ډېر دی چې د هغوی سره ته تیری کیږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز او د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهاند د دغو کسانو د ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ځینې نړیوال او کورنۍ سازمانونه هم په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله په حیرانوونکي ډول خراب بولي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤلې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د روان بد بشري وضعیت له امله نړیواله ټولنه هم پړه ده.
In Afghanistan is shockingly bad and continuously getting worse.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په حیرانوونکي ډول خراب او په دوامدار توګه په بدتر کېدو دی. قطعاً چې نړیواله ټولنه ترې وحده په دې برخه کې معلومات ده. د دې روان نورین پړه د نړیوالې ټولنې خبرګون سوړو همغږي کمه ده. لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. داسې ښکاري چې ټولو له دې باره اوږې سپکې کړي او وایي چې ښه ده افغانستان دی، نو خو دا د منلو وړ نه ده، ځکه داسې اقدامات شته چې نړیواله ټولنه یې کولی شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون ډیرایو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو په افغانستان کې روان وضعیت غندلی دی. په یو تازه اقدام کې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سي څارنوال کریم خان ویلي چې ډیر ژر به د ښځو او بشري حقونو د نقص په تور د طالبانو د ځینو چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 13 نومبر میاشتې په 28مه چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. دغې محکمې د دې قضیې د ترلاسه کولو په تایید اعلان وکړ چې په دې اړه یې څېړنې پیل او آن ډېر پرمختګ پکې سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکی ګواښي.
در افغانستان زنان و دختران از ابتدایي ترین حقوق خود محروم شدند.
افغانستان کې ښځې او نجونې له خپل لومړنیو حقونو بې برخې شوي، پر زده کړو او کار یې بندیز او دوی پر ازادیو شدید محدودیتونه لګول شوي دي. نه یوازې د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده، بلکې د دغه هیواد راتلونکی هم له خطر سره مخ کوي.
بلخوا د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د ښځو او بشري حقونو فعاله شهرزاد اکبر وایي په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د ټولو خلکو بشري حقونه نقص کړي، بلکې د ښځو او نجونو پر وړاندې د دې خبره د جنسیت پر بنسټ له ټولنې د ښځو د لرې کولو پالیسیو او فرمانونو تطبیقولو وضعیت په دوامداره توګه کړکیچن کړای دی. شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال باید نور په افغانستان کې په عملی توګه د بشري حقونو د ناقضینو معافیت پای ته ورسوي او په دې اړه دې د افغانانو حقونو ته رسیدنه وکړي.
ناقضین حقوق بشر باید پاسخگو قرار داشته شوند و د یک موقعیت قرار نگیرند که بتوانند بر مردم حکومت کنند.
د بشري حقونو ناقضین باید حساب ورکولو ته اړ شي او پرې نه ښودل شي چې د افغانستان پر خلکو حکومت ته دوام ورکړي. دا اوس چې ځینې اقدامات شوي چې کولی شي طالبان ځواب ورکولو ته اړ باسي، لکه د نړیوالې جزایي محکمې او د عدالت نړیوالې محکمې احتمالي بهیر چې طالبان په خبرو ته اړ کړي، خو دا کفایت نه کوي، بلکې د وضعیت د بدلون لپاره سیمه ایز فشار ته اړتیا ده او نړیواله ټولنه هم
دی برخه کې مسولیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پراخو بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت د طالبانو د حکومت لخوا د نیولو، بندې کولو، شکنجه، تری تم کولو او آن د وزلو په اړه راپورونه ورکړي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو تل رد او له حقیقته لرې بللي دي، تر دې چې طالبانو له دې ډول راپورونو له امله افغانستان ته د هغه پر تاک هم بندیز ولګاوه. د بشري حقونو نورو نړیوالو سازمانونو هم ورته راپورونه خپاره کړي دي. طالبان په افغانستان کې ځکه هم د بشري حقونو نقضونکي بلل کیږي چې دوی ډیری ښځې ځپونکي فرمانونه صادر کړي او د افغان میرمنو او نړیوالو په خبره چې د ټولنې نیمایي برخه یې حذف کړي ده. ملګرو ملتونو دا ښځې ځپونکي فرمانونه 250 ښودلي دي. د طالبانو حکومت انجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولي. په پوهنتونونو کې هم د دوی پر لوړو زده کړو بندیز لګولی او تازه طبي انسټیټیوټونه هم د دوی پر مخ ورتړلي دي. ښځې په ډیرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کاره راګرځولي، حجاب هم پرې اجباري کړی، له محرم پرته لرې واټن سفر او پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته یې له تاګه هم راګرځولي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورات بلل سوی دی. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د بشري حقونو نړیواله ورځ د دغه سازمان د عمومي اسمبلې لخوا په 1948 کال کې د ډسمبر په 10مه تصویب شوه. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه د دې ورځې د مشخصولو هدف په ټوله نړۍ کې د انسان په توګه د جنسیتي، زبني، قومي، مذهبي، نژادي، سیاسي، اقتصادي او بل هر ډول تبعیض پرته په خوندي چاپیریال کې ژوند کول او ټولو بشري حقونو رعایت کول بللی دي. دغه سازمان د بشري حقونو د اعلامیه یو ایچ ډی آر کې چې تر 2013 کال پورې د بشري حقونو د تامینېدو لپاره په ټوله نړۍ کې با اعتباره سند بلل سوی، په کې ټینګار سوی چې د بشري حقونو په رعایتولو ټولنې او وګړي سوله ییز، مساوي او پایښت لرونکي راتلونکي رامنځته کولی سي. د 2040 کال لپاره د بشري حقونو د نړیوالې ورځې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکی اعلان سوی دی.
کلونه ما همدغه فکر کې تېر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ د سنوي اوس به زمونږ د ماستری شاید دویم کال به وي اوس به په آخري سمستر کې به وګورو.
حکومت هغه نخې شروع کړې دي چې بیخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر مې ډېرې یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو چېرته تلو.
مالور غانه په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستي یو.
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
د ناتو سرمنشي ایران او روسیا د بشار اسد د جنایتونو شریکان وبلل. مارک روته همدارس په سوریه کې د سولایز واک د لیگ د غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ایران یوې پلوی ډلې حماس د بشار اسد د رژیم پر نسکورېدو خوښي ښودلې خو بلې حزب الله بیا خپګان ښولی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې
د ناتو سرمنشي وایي چې ایران او روسیا د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد په جنایتونو کې شریکان دي او د هغه سقوط څرګندوي چې دغه دواړه هیوادونه بې باوره شریکان وو. مارک روته د دوشنبه په ورځ وویل روسیا او ایران د اسد د حکومت اصلي ملاتړي وو او د سوریې د خلکو په وړاندې په جنایتونو کې مسؤلیت لري. هغه زیاته کړه د دوړو هیوادونو کله چې اسد نور دوی ته ګټه نشوي رسولې دا ثابت کړ چې بے باور شریکان دي. د شمالي اتلانتیک تړون سرمنشي د بشار اسد د حکومت پای ته رسیدل د خوشی شیبه وبلله خو ویل چې دی پیشې د سوریې د خلکو سیمې لپاره ناڅرګند حالت رامسته کړی دی. مارک روته همداراس په سوریه کې د سولې لاري د واکلیشت غوښتنه وکړه. لبل خو د حماس سخت دریزی ډلې د بشار اسد د حکومت تر نسکوریدو یو ورځ وروسته د سوریې خلکو ته مبارکي ورکړه او د دې هیواد د یووالي غوښتنه وکړه. د ډلې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د بشار اسد د رژیم پرزیدا د ازادي او عدالت د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره بریالیتو بللې او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې سره یو شي. حماس چې د امریکا او اروپای اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي هیله څرګنده کړې چې سوریه به له اسد وروسته لا هم د فلسطین د خلکو د ملاتړ لپاره خپل تاریخي او محوري رول ته دوام ورکړي. له بلې خوا د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې مشر زیاد النخاله چې ایران یې ملاتړ کوي او د حماس متحد دی ورته څرګندونې وکړي. زیاد النخاله وویل اسلامی جهاد هیله لري چې سوریه به لکه څنګه چې تل به د فلسطین د خلکو او د هغوی د عادلانه ارمان لپاره یو رښتینی ملاتړی پاتې شي. خو د لبنان حزب الله ډلې د سوریه وروستي تحولات یو جدي او خطرناک ننګونه وبلله. د دې ایران پلوه ډلې یو جګپوري چارواکي د بشار اسد د حکومت د نسکورېدو په لبنی خبرګون کې د سوریه پیښې جدي خطرناکې او د نویو تحولاتو زمينه برابرون کې وبللې. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله استاذي حسن فضل الله په یو بیان کې ټینګار وکاو چې د دې چټکو تحولاتو علت او څرنګوالی دقیق ارزونی او څېړنې ته اړتیا لري او دا کار یوازې د عامو ویناو او څرګندونو لپاره ممکن نه دی. حزب الله چې د امریکا له خوا یو ترهګر ډله بلل کیږي د سوریې د کورنۍ جګړې په کلونو کې د بشار اسد په واک ساتلو کې مهم رول لوبولی وو خو په تیرو 14 میاشتو کې له اسرائیل سره د دې ډلې د جګړو د سختېدو له کبله د حزب الله ډیر ځواکونه له سوریې څخه لبنان ته ستانه شول چې دا کار د اسد د حکومت د دفاعي لیکو د کمزوري کېدو سبب شو.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ مینواله ته دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ د ملي ټیم د سر روزون کې جاناتن چوت قرارداد د یو بل کال لپاره مغزولې دی. له چوت سره افغان ټیم په ګڼو سیریزونو کې بریاوې خپلې کړې. په تیر بیا په شلووریزا او نړیوالو جامونو کې ګڼ تکړه ټیمونه مات کړل. جزئیات له بختیار سایل په دغه ریپورت کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې لمشر روزونکي جاناتن ټراټ سره یې د 2015 زیږدیز کال لپاره یو ور بیا هوکړه لیک وکړ. افغان کرکټ بورډ ویلي دی خاغلی ټراوټ په لومړي ځل په 2022 زیږدیز کال د افغان ملي لوبډلې د مشر روزن کې دنده پیل کړه چې تر دې دمه ډېر اغیزناک پاتې شوی نو ځکه ورسره بیا هم دغه دنده غځوي. د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل په تېرو دوو کلونو کې افغان ملي لوبډلې بې ساري لاسته راوړنې درلودې چې نوموړی هم په دې بریاوو کې د ملي لوبډلې مل و.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې مشر روزن کې جناتر ټراوټ سره د راتلونکي کال 2025 میلادي کال لپاره قرارداد وغځول. د یادونې وړ ده چې جناتن ټراوټ د افغان ملي لوبډلې د تیرو دوه کلونو شاوخوا بریاو کې د لوبډلې سره مل و او دغه بریاو برخه و چې په هغې کې د شل اوریز نړیوال جام بریاوې او لاسته راوړنې، دغه راز د 500 اوریز نړیوال جام بریاوې او یو شمېر نورې دواړخیزه لوبلړې شاملې وي.
ښاغلی سادات زیاتوي چې جناتن ټراوټ به د زیمبابوې پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې یو وار بیا له ملي لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې تر څنګ باید ووایم چې په زیمبابوې سره چې کوم سیریز ترسره کیږي دغه سیریز په یو ورځنیو لوبو کې به جناتن ټراوټ د ملي لوبډلې سره مل وي او په پاتې دوو سیریزونو کې چې شل اوریز او ټیسټ سیریز دی په هغې کې به د مشر روزونکي دنده د حمید حسن تر غاړې وي او د مرستیال روزونکي دنده به د نوروز منګل تر غاړې وي.
باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د ښاغلي ټراوټ او افغان کرکټ بورډ ترمنځ پر ځینو مسایلو د اختلاف له امله دواړو لورو له لورې د هوکړې لیک ختمېدو خبرونه خپاره شوي وو، خو ځینو سرچینو ویلې دي چې دواړه لورې له ځینو مسایلو په تېرېدو سره هوکړې ته ورسېدل.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورونه مورلا کړي دي. د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کابل ښار ولې لخوا د دوی کورونه د صفایي محصول د نه ورکړې له امله مورلاک شوي. د کابل ښار ولې ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو حکومت د صفایي محصول د نه ورکولو له امله د دوی کورونه مورلاک کړي دي. د کابل ښار د ولسمې ناحیې د یو کور خاوند چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دوشنبې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه شوای کولی چې د صفایي کلنۍ شاوخوا 1000 افغانۍ محصول ورکړي.
نتانستم بناو مشکلات کې داشتم
و من سوای کولای چې د صفایي پیسې ورکړو نو زموږ کورې مهرلا کړ. یوازې زموږ نه، د ډیرو نورو گاونډیانو کورونه هم تړلې وو تر هغه چې مو د صفایي پیسې ورکړې او کور خلاص شو.
ویل شوی چې تر دې وړاندې د کابل کارتینو سیمه کې هم د طالبانو لخوا یو شمېر کورونه د صفایي محصول د بقیداري لامل تړل شوی وو. د دې سیمې اوسیدونکو ویلي چې هیچا نشوای کولای د مهرلاک شویو کورونو دروازې پرانیزي او کورنۍ پکې د بندیانو په څیر اوسېدلې. د کابل ښار د کارتینو یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کور څو ورځې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی لخوا مهرلاک شوی و.
سو مده د مخه د ځینو کورونو په سر کې د مهرلاک لګیدلی و، کاغذ لګیدلی و، دروازه یې بند و. د دې دپاره چې ځینې خلک د صفایي پیسې نه ده تحویل کړې و همدې وجه وه چې کورونو ته مهرلاک وهل شوی و. خلک ډېر بېوزلې دي، بېچاره دي، مخصوصا کارتینو کې کاروبار کم دی، کاروبار نشته او هغه کسان چې تقاعدي درلودله تقاعدي هم نه لري، نو دغه مشکلات شته دي په کورو کې. خدای وکړي چې دا مشکلات له خیره سره حل شي.
دا یوازې کابل نه دی، بلکې د پروان ولایت د چارکار ښار اوسیدونکو هم ویلي چې طالبانو ورته د دې ښار د صفایي د شلو کلونو د بقیداري د ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت ټاکلی. د طالبانو حکومت د کابل ښار والی ویاند نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د صفایي محصول د ښاروالیو یوه عایداتي سرچینه ده چې د خلکو او اصنافو څخه د نظافتي خدمتونو او د کثافاتو د مدیریت لپاره راټولیږي. دغه محصول د ښار پاکوالي، د کثافاتو ټولولو او عمومي نظافت په ښه کولو کې مرسته کوي او معمولا د ښاروالۍ د قوانینو سره سم په دوراني ډول اخیستل کیږي. د دې محصول ورکړه د ښاروالۍ خدمتونو او د ښاري چاپیریال ملاتړ لپاره اړینه بلل شوې ده، خو یو شمېر افغانان وایي چې اوسنی اقتصادی وضعیت، بیکاری او مالی ستونزو کې د دې محصول د ورکړې توان نه لري.
لښخړو